بسیار خوب است. خیلی ممنون. موفق باشید.
تشکر. زنده باشید.
درنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه اجمل اندو زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو نوې ملکی استازي وای کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د سولې بین الافغاني خبري اغیزمنې کړي. د افغانستان د دولتي و وزیر وای ک طالبان واقعا سولې ته لیوالتیا لري، لمړی باید اور بند تکړه کړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالی ادارې مدیر هیات پرون د ایران په اړه یو پریکړه لیکور کړي. نور ریپورتونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونه ده. د افغانستان لپاره د ناتو نوې ملکی استازي وای ناتو تړون له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري تشمن دی. د بشري حقوقو او نړیوالو چارو کې د دولت وزیر وای لا هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په شخړو کې جنسي زور زیاتې یو جدي ستونزه ده. او د ایران یو پخانه قاضي چې د اداري فساد د تورون لقبل د تهران تر تعقیب لاندې و، د رومانیا په پلازمینه بخارس کې مړ موندل شوی دی. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان لپاره د ناتو نوې ملکی استازي وای ناتو تړون له افغانستان سره اوږدمهالي همکاري ته ژمن دی. سټیفانو پونتی کروفو د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په یوې مرکې کې وویل، موږ د افغانستان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو، پولیسو او نورو بنسټونو ملاتړ ته ژمن یو. موږ پوهیږو چې د درخواست او اړتیا په صورت کې هلته د خپل حضور په اړه باید مذاکره وکړو. موږ د روزنې، سرچینو او مالي ملاتړ له اړخه د دغه ملاتړ دوام ته متحد یو. دا ناتو ملکی استازي وایي بین الافغاني مذاکرې به په نږدې راتلونکو کې وشي، او هر هغه فیصله چې د دغو خبرو اترو په لړ کې کیږي او د افغانستان د خلکو په خیر وي، ناتو به یې ملاتړ وکړي. تر دې مخکې د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ تیره پنځشنبه د ناتو د دفاع وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته ویل، د ناتو متحدان به افغانستان کې د روانو هڅو ملاتړ وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او دغه دفتر له نورو غړو سره د افغانستان د سولې د پروسی په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل چې محمد صادق د طالب مشرانو سره تیر سه شنبه او چهار شنبه کتلي. د اعلامیې په حواله د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په دغه کتنو کې ویلي چې د پاکستان به په افغانستان کې د سولې د پروسې د اسانتیا لپاره د خپل رول ادا کولو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت او نورو غربي چارواکو وار په وار پر پاکستان د افغانستان په مسله کې د دوه مخي سیاست تور لګولې، خو اسلام آباد ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره یې تل صادقانه هڅې کړې دي. دا اصول ولسی حرکت وای د غزنی ولایت لپاره د ولایتي کمیټه مشر په کرونا وایروس مړ شوی. دا د حرکت مشر اقبال خیبر پرون نا وخت ازادي رډیو ته ویل، وکیل احمد ناشر پرون د کووید 19 ناروغي له کبله سا ورکړه.
وکیل احمد ناشر چې زموږ د رهبری د سطح له مشرانو څخه و، تیر شنبه په دې ناروغي اخته سو او ورو ضعیف کاو، لبد مرغه چې د تل لپاره زموږ لمنځه ولاړه.
دا سولې ولسی حرکت وای د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره ولایتونو ته خپل پلی ته هم ودرولې ده. په بشري حقوقو او نړیوالو چارو کې د دولت وزیر وای لا هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په شخړو کې جنسي زور زیاتې یو جدي ستونزه ده. سیمه سمر دا خبر په داسې حال کې وکړه چې پرون د جون 19 په شخړو کې د جنسي زور زیاتې د مخنیوي له نړیوالې ورځ سره برابر و. دا شپږم کال دی چې ملګري ملتونه دا ورځ د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د پیوستون د ایجاد په نیت لمانځي. میرمن سیما سمر زیاته کړه،
باید ای خشونت های جنسی
سیما سمر وای باید دا جنسی زور زیاته چې د انساني کرامت ضد دی لمنځه یوړل شي. له بده مرغه هغه څه چې اورو او ګورو د شخړې په حالاتو کې له جنسی زور زیاتی د جنگ د وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش پرون په دې مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د کرونا وایروس وبا په شخړو کې د جنسی زور زیاتی قرباني شوي او ژغورل شوي کسان هم اغیزمن کړي دي. د ایران پوخانه قاضي چې د اداري فساد د تورون لقبل د تهران تر تعقیب لاندې و، د رومانیا په پلازمینه بخارس کې مړ موندل شوی. په بخارس کې پولیس وایي دغه 250 کلن ایرانی پرون جمعه ظاهرا د هوټل لکړکۍ لاندې لویدلې او مړ شوې. دوی یوازې دومره ویلي چې دغه کس د یو بل هیواد په خاوره کې د جرمونو د ادعا او له کبله د هغه هیواد تر قضایي تعقیب لاندې وو. رسمي سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې طبي راپور ښیي دغه کس غلام رضا منصوري نومیږي چې تیر کال د 1500 ډالرو معادل رشوت تر اخیستو وروسته له ایران تښتېدلی وو. منصوري په هغه ویډیو کې چې تیره اونۍ یې آنلاین خپره کړې وه دغه تورونه رد کړي وو او ویلي وو له ایرانه د درملنې په نیت وتلی. ده ویلي وو د کرونا وایرس له کبله لګول شو محدودیتونو ایران ته د تګ مخه نیولې ده. کډوالۍ نړیوال سازمان په قزاقستان کې د سلګونو راګیر پاتې شوو تاجکستاني وګړو د انتقال لپاره تدابیر سنجولي. دغه تاجکستاني وګړي د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې په هدف د لګول شوو بندیزونو له کبله په قزاقستان کې بند پاتې دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا 615 تاجکستاني وګړي په 14 بسونو کې پرون د قزاقستان او ازبکستان له یوې سرحدي ساحې خپل هیواد ته روان شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په خبره د تاجکستان په دغو وګړو کې پناه غوښتونکي محصلان او کارګر شامل دي. په دغو کسانو کې چې خپل کورونو ته روان شوي په 315 هغه سلمیان او ځوانان دي چې عمرونه یې د 1540 کلونو تر منځ دي. دا و خبرونه. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په بوري چې په افغانستان کې د ناټو نوې ملکی استازي وایي کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د سولې بین الافغاني مذاکرې هم اغیزمنې کړې دي. کووید 19 په نړۍ کې ډیرو چارو باندې ناوړه اغیزې کړې دي. له سولې نیولې د شون په نورو برخو په خبرونه کې به د ناټو د نوې ملکی استازي څرګندونې د سولې په اړه واورو. همدارنګه به د کرونا وایرس په اړه چې په افغانستان کې څه اغیزې دي تازه معلومات در سره شریکو. د افغانستان د دولت و وزیر وایي که طالبان واقعا سولې ته لیوالتیا لري لومړی باید اور بند ته غاړه کیږدي. د بشري حقونو او نړیوالو اړیکو په برخه کې د دولت وزیرې سیما سمر څرګندونې به هم واوري. د ملګرو ملتونو د نړیوالې پراختیايي پروګرامونو ادارې په یوه نوې څېړنه کې ویل شوي چې کرونا وبا د افغانستان اقتصادي ودې د سولې روانو هڅو او د روغتیا سکتور ته ګواښ پیښ کړی. په دې موضوع یو جلا ریپورت لرو. لویدیځو رسمانو ته به کتنه هم ولرو که وختو. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې مدیري هیئت پرون له ایران نه غوښتي چې دوو ساحو ته د دوی مفتشانو ته د ورتلو اجازه ورکړي. همدارنګه د ګولیا چار تنظیم پروګرام هم په دې خبرونه کې ماهر وي. په افغانستان کې د نټو نوې ملکی استازي ویلي کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د سولې بین الافغاني خبرې اترې هم اغیزمنې کړې. د ستيفانو پونتي کورفو په وینا د دوالو لورو د مرکزي هيئت سینې کړې په دې ناروغي اخته شوې. په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبت پیښې اته وی زرو ته نږدې دي. په دې ناروغي تر اوسه په دې هیواد کې د شاوخوا 1500 کسانو د مړینې او د 2600 نورو کسانو د رغیدو خبر تایید شوې. دا یوازې هغه رسمي شمیرې دي چې د عامه روغتیا وزارت کې ثبت شوې او ګومان کېږي چې رښتینی شمیرې خیلې دي څو چنده لوړې. سالی محمد سالی پر ریپورت لري.
د افغانستان لپاره د ناټو نوې ټاکل سوی ملکی استازي وي کرونا وایرس د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ د افغانستان د سولې پروسه هم اغیزمنه کړې ده. ستيفانو پونتي کوربو له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل هم د حکومت او هم د طالبانو په مرکه چی پلاوي کې ځینې کسان په کووید 19 ناروغي اخته سوي دي. شغلی پونتي کوربو ډاډ وشو چې دا ستونزه به د مرکه چی پلاوي په جوړښت کې د کوم ژور بدلون سبب نسی.
Members of the negotiating team on both sides are
د وړو لوريو د مرکچي هیئتونو ځینې غړي په کووید 19 ناروغي اخته سوي دي. ما شخصا د جمهوریت دولت په اړخ کې تماس نیولې چې په کووید 19 ناروغي اخته سوي که څه هم دې ناروغي د مرکچي ډلو جوړښت غیزمن کړي خو دغه مرکچي ډلې به د کووید 19 ناروغي لکبل بدل نسی. مثلا زه په هیجم چې جمهوریت د مرکچي ډلې ځینې غړي چې په دې ناروغي اخته دي قرنټین کوي کله چې ټیسټ منفی سو له دوه سره تماس ټینګوي. د افغانستان لپاره د ناټو نوی ملکی استازی د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د سولې پروسې د اغیزمنېدو خبرې په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرامونو ادارې تیره پنجشنبه په یوه نوې څېړنه کې ویلي چې د کورونا وایرس وبا په افغانستان کې اقتصادي ودې د سولې لپاره روانو هڅو او د روغتیا سکتور ته ګواښ پیښ کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري پرون جمعه ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونا وایرس له کبله د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې ټکنۍ سوي دي. د امریکا چاپ فارن پالیسي خپرونې د جون میاشتې پر لومړۍ نیټه خبر ورکړی و چې د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خونزاده شایي په کورونا وایرس مړ سوی وي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوی د رهبرۍ هیڅ یو غړی هم په کورونا وایرس نه دی اخته سوی. فارن پالیسي خپرونې لیکلي و چې د ملا هیبت الله اخونزاده تر څنګ په کورونا وایرس د نورو طالب مشرانو اخته کېدل د دې سبب سوي چې د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو د عملیاتو رهبري پر غاړه واخلي. تر دې مخکې د غبرګولي میاشتې په لومړیو کې عبدالله عبدالله ته نږدې ځینو سرچینو ویلي و چې د حکومت د مرکچي هیئت ځینې غړي هم په کورونا وایرس سخته سوي دي، خو له دغو ستونزو او خنډونو سره سره د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی ډاډمن دی چې بلاخره به بین الافغاني مذاکرې په نږدې راتلونکي کې وسي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د نړیوالو پراختیایي پروګرامونو د ادارې په یوه نوې څېړنه کې ویل شوي چې د کرونا وبا د افغانستان اقتصادي ودې د سولې روانو هڅو او د روغتیا سکتور ته ګواښ پېښ کړی. د دې ادارې په یو رپورټ کې چې پرون د جون په 13 خپور شو راغلی چې په افغانستان کې د کرونا پر ضد چټکې مبارزې او مالي مرستو د دې ستونزې د کمولو سره مرسته کولای شي. د سولې لپاره د دولت د وزارت ویاندې تایید کړل چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله حتی د سولې د خبرو په پیل کې ځنډ پېښ شوی. نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب په رپورټ.
د ملګرو ملتونو د دې ادارې په راپور کې راغلی چې د کرونا وایرس له کبله افغانستان د سخت حالت سره مخامخ دی. دا وبانه یوازې دا چې د افغانستان د سولې پر بهیر سخت منفي اغیز کولای شي د دې هیواد اقتصادي وده او د روغتیا سکتور هم تر جدي فشار لاندې راوستي دی. د ادارې ویلي چې په افغانستان کې به د کورونا وایرس درغلي وباله کبله پر اطلنکو دریو کلونو کې اقتصادي وده 10% کم شي. د ملګرو ملتونو د راپور په نسمنو هیوادونو کې د کورونا وایرس د وبا د اوږدمهاله اغیز پړه خپور شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې افغانستان په ځنګړي ډول په نازک حالت کې دی، ځکه مسلکي روغتیا پالان په دې هیواد کې کم دي، اکثر خلک په سخت نيستۍ کې ژوند تیروي او د څلويشتو کلونو جګړې اقتصاد او بنیادی تاسیسات ورته مخله ډیر کمزوري کړي دي. په افغانستان کې واساسي مسله د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل او د دې لپاره رواني هڅې دي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا وایرس له کبله حتی د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره هڅې ځنډنې شوې دي.
وایرس کورونا یو تهدید جهانی است.
د کورونا وایرس وبا یو نړیوال تهدید دی. د افغانستان د سولې پروسه هم له دې بې اغېزې نه ده پاته. د دې بهیر د پرمختګ لپاره هڅې سستې کړي او د مخامخ خبرو د پیل پر هڅو یې اغېز کړی دی. په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړۍ پیښه په هرات کې په هغو کډوالو کې ثبت شوه چې له ایرانه راستانه سوي وو، او په یوه میاشت کې دا وایرس تر بلخ، کندهار او سمنګان خپور شو. ملګرو ملتونو ویلي چې په دوو کلونو کې به 400,000 نور افغان کډوال هم د هیواد ته ستانه شي چې وضعیت لا کمزوری کولای شي. په افغانستان کې کچیری د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا کورونا وایرس په همدې چټکۍ د خپرېدو په حال کې پاتې شي، له دې وایرس سره د مبارزې ملي اداره به د 190,000 ناروغانو د درملنې لپاره نورو 390 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا ولري. په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت هم دومره سرچینې او عواید نه لري چې د دې وبا د منفي اغیز د کمول لپاره اتکا ورباندې وکړي.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د سخته کسانو شمیر 28,000 ته نږدې شوی. په دې ناروغۍ تر اوسه په افغانستان کې د رسمي شمیرو له مخې شاوخوا 550 کسانو مړینه او د 1,600 نورو د رغېدو خبر تایید شوی. باور دی چې په کرونا وایرس د اخته عمرو شمیر ښایي څو برابره زیات وي. ډاکټران خلکو ته سپارښتنه کوي چې خلک دې له دې وژونکي وایرس څخه د خوندیتوب لپاره روغتیایي سپارښتنې چې هغه له یو بل څخه واټن ساتل، د لاسونو بیا پریمینځل او د اړتیا پرته بهر نه ګرځېدل دي په پام کې ونیسي. سالی محمد سالی په کابل کې له ډاکټر رحیم هلال سره پر همدې موضوع خبرې کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې فکر نه کوي په افغانستان کې به په کرونا وایرس تاخته کسانو شمیر تر هغه زیات بي چې روغتیا وزارت اعلان یې
لبه د مرغه بایدو وایو په دې ورستوي کې چې د امر روغتیا د وزارت لوري یا د رسنوي لوري په کوډنو نست یاخته کسانو کوم شمیر خودل کیږي په اصل کې تعداد تر دې څو چنده زیات دی. په کوم اندازه باندې چې فکر کیږي چې تعداد به زیاتې په مغه اندازه ورسره لبه د مرغه مړینو کچه هم زیاته سوي ده. ورسره خوا کې د جوړ شو کسانو کچه هغه هم لوړ هات کې ده. دا په دې معنی نه ده چې ګویا څوک د ناروغي جدیونه نسی ټول هغه تدابیر یا هغه سپارښتنی چې هغه د امر روغتیا د وزارت او یا د روغتیاي کارکونکو لخوا خلکو ته خودل کیږي هغه به ډیر جدیونه ولسی ځکه لا هم د دغه ناروغي لوجي په یواد کې د یو سخت بحران درتللو شک کیږي. خدای دې ډیر احتیاط وسی
که څه هم له کورونا وایرس څخه د بچ کېدو لپاره د افغانستان روغتیا وزارت دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان او نور ادارې خلکو ته په وار وار سپارښتنې کوي چې څنګه له دې وایرس څخه ځان وساتي یا له کووید 19 ناروغۍ څخه خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ساتي.
سره لدی چې موږ په یو بحراني حالت کې قرار لرو ورځ تر بلې پیخې زیاتیږي د مړینو کچه زیاتیږي د یو بحران حالت تر لون کې یو نه یوازې تلون کې بلکې همدا اوس په یو بحراني حالت کې قرار لرو. خو بیا هم خلک په ټولنه کې هغه سپارښتنې چې د امر روغتیا د کارپوهانو لخوا ورته توصیه کیږي په جدي توګه نه عملي کوي. لا هم ګڼه ګڼه جوړیږي لا هم خلک یو بل ته لاس ورکوي لا هم خلک د ناروغي باب یې ځګنی چې داسې په کار نه دی. په کار ده چې هر سړی هم د خپل ځان خیال وساتي هم د خپل کورنۍ او په دې توګه د ټولې ټولنې د نجات لپاره یو فکر سره پیدا شوی وسیږي.
په ټولنیزو شبکو کې د مړینو له اعلاناتو داسې ښکاري چې وضعیت په افغانستان کې کړکېچن دی او زیات کسان په دې ناروغۍ مري. څه وایست خلکو ته چې په جنازې او فاتحو کې د برخه اخیستو پر مهال کوم ټکي په پام کې ونیسي چې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ اخته نسي؟
موږ دا منو چې زموږ ټولنه یو عنعنوي ټولنه ده یو کلتوري ټولنه ده زموږ غم او ښادي سره شریک دي. خو خلکو ته باید وویل سي چې له بده مرغه په بحراني حالت کې قرار لرو د دې ناروغۍ له وجې په کار ده چې له ډېره احتیاطه کار واخیستل سي. د امر روغتیا د وزارت لخوا چې هغه کوم پروتوکول او کوم سپارښتنې د مړو د ښخولو لپاره هغوی ته د غسل د ورکولو لپاره په لاره اچول سوي دي سپارښتنې کېږي هغه باید جدن په نظر کې ونیول سي. موږ به که خیر و کله چې دا اوباد ځي بیا به سره راغونډیږو بیا به غم ښادي سره په هغو وختونو کې لمانځو. لمرګه ولدې شیانو خلاصون نسته خو په کار د ډېر احتیاط وسی کله چې خدای مکر چاته مړی پیخیږي همغه د همغه کورنۍ خلک د راځي او بس مړی د ښخولو د جنازې د مراسم د ترسره کوي بیروبار دی نه جوړی خلک د نه راغواړي په دې توګه دی په دې ټولنه باندې په دې خلکو په دې کورنۍ باندې رحم وکړي.
په افغانستان کې هم ویل کیږي ځینې کسان چې مخکې په کورونا وایرس اخته وو تر رغېدو وروسته بیرته په دې ستونزې اخته سوي دي. دا علت څه دی؟
او بالکل د دې ناروغي په اړه باندې چې په دې ورستیو کې اندېښنې زیاتې شوې دي یا د خلکو په منځ کې خبري راپورته شوې دي هغه دا ده چې کوم کسان چې یو دفعه اخته سي یا د بیا ځل اخته کېدلو چانس لري کني لري چونده ناروغي نوې ده تر اوسه پورې ارڅو احتمالي تور باندې ډېر زیات سپارښتنه په احتیاط باندې کیږي. نو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې آیا کوم کسان چې یو رخته سوي دي د بیا ځلې اخته کېدو چانس شته که نه. څېړنې روانې دي له بده مرغه باید ووایم په دې وروستیو کې په نورو نړۍ کې همدارنګه زموږ د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم داسې څه نه څه پیښې ثبت شوي دي چې ګویا کوم کسان یې څه نیولي او بیا هم اخته سوي دي. خو په ټوله کې په دې وروستیو کې زیات ټینګار باید په وقایه او په احتیاط باندې وسي. هغه که څوک اخته دي او که څوک اخته سوي دي باید احتیاط وکړي.
تاسو ویل چې خلک احتیاط وکړي. خلک څنګه له کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ ځانونه خوندي وساتي؟ په لورو پرتو سیمو کې دوی کوم روغتیایي تدابیر پام کې وساتي؟
چنده وایرس ډیر نه وای دا تقریبا په دې څو میاشتو کې را پیدا شوی دا تر اوسه پوری په اړه باندې هر څه چې ویل کیږي هغه تقریبا احتمالي بڼه لري. څېړنې پیروانې دي او لا هم کوششونه کیږي چې یو حل لار ومندل شي خو یو شی چې ښه نتیجه یې ورکړې ده یا هم تقریبا په ثبوت رسیدلی دي د وقایې په اړه، هغه دا دی چې باید لاسونه په ورځ کې بار بار صابون یا اوبو سره ومینځل سي، مخ سترګو او پوزې ته د لاس نه وروړل کېږي، د ګڼې ګوڼې ځایونو ته دې څوک نه ځي، ماسک دې واچول سي، او په اجتماعي اړیکو کې دې له حده زیات احتیاط وسي.
لا ډاکټر رحیم هلال سره مو په دې اړه مرکه واورېده چې خلک څه کولای شي سو لا کرونا وایروس سره چې افغانستان کې په ډیره چټکه خبريږي او د ډیرو خلکو ژوند دی لا خطر سره مخ کړي، خلک څنګه خپل ځان ساتلی شي؟
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
ګڼو امریکایي ورسپانو هم په افغانستان کې د سولې په تړاو او همدارنګه په افغانستان کې 8600 تنو ته د امریکایي سرتیرو د شمیر د راکمېدو په اړه لیکنې خبرې کړې. نیویارک ټایمز ورسپانې په یو ریپورت کې د امریکایي جنرال فرانک مکنزی له خولې لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو سره د سولې د ابتدایي جوړجاړي لمخې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي. ورسپانه وایي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو د پلان نور اړخونه له شاتګ او یا ځنډ سره مخ دي. ورسپانه لیکلي د افغانستان د لسکلنې جګړې په اوج کې په دې هیواد کې تر سل زرو زیات امریکایي سرتیري د ناټو د نورو غړو او متحدانو د لسهاو زرو سرتیرو سره میشتو، خو وروسته له هغې چې د ورسپانې په وینا ټولو خواوو ومنله چې دا جګړه په پوځي لاره نه ګټل کېږي، په وروستیو کلونو کې د بهرنیو سرتیرو شمیر دغلته کم شو او د امریکا متحده ایالاتونو خپل ستراتیژي د سیاسي حل لارې موندلو ته بدله کړه. هغه څه چې د ورسپانې په وینا تر اوسه ځنډني او پیچلي ثابت شوي. نیویارک ټایمز په دوحه کې د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی تړون ته اشاره کوي. وای په دې تړون کې په څو پړاوونو کې افغانستان څخه په دې هیواد کې د پاتې 2000 امریکایي سرتیرو پرستلو هوکړه وشوه. په تړون کې د بندیانو تبادله او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د هیواد پر راتلونکي د مستقیمو خبرو د پایل خبره هم شوه. د ورلد پولیټیکل ریویو خبرونه بیا په افغانستان کې د سولې پر هڅو لیکنه کړې چې سرلیک دی اول د افغانستان د سولې خبري د سترنج سیاله ته ورته دي. د لیکنې لیکوال وای افغانستان لا هم تر سولې وګدلاره مخکې لري، خو په وینای په دې ونی کې هغه خبرونه چې وای د افغان حکومت مرکچیان بډیر زر په قطر کې له طالب مشانو سره مستقیمه خبري پایل کړې دي څرګندونه کوي چې دغلت سولې ممکنه ده او یا لکتر لګه دا سولې ته د نشتی کېدو یو ولوکې ګام دی. لیکوال وړاندې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وازې څو میاشتې وروسته تر دې ځای را رسیدل دا هم خي چې اعتماد جوړونه کار ورکوي. خو لیکوال په عین حال کې وایي که چیرې د جګړې دواړه خواوې او یا احتمالي ګډوډونکي لکه پاکستان دا وګڼي چې ګوندې د خو شرطونو د منلو لپاره په بهتر دریز کې دي، نو دوی ممکن دا هېره کړي وي چې د شطرنج لوبه روانه ده. د ورلد پولیټیکل ریویو خبرونه لیکي تر اوسه یوازې د امریکا او پاکستان د ریزونه پر روانو هڅو کې شامل دي. د خبرونه په وینا د چین، هند، ایران، روسیې، د خلیج د هیوادونو حساب هم باید وشي، همدارنګه په سیمه کې د القاعده پاتې شونی او د داعش وسلواله ډله هم باید په پام کې ونیول شي. خبرونه د ملګرو ملتونو یو ریپورت ته اشاره کوي چې پکې ویل شوی د طالبانو استازو د افغانستان په ختیځ کې په روسي کې د ایمان الزواهری او حمزه بن لادن سره کتلی. خبرونه وایي د رسوایی په واشنگټن او بروکسل کې د ناټو په مقر کې استراب را منځته کړي. د لیکوال په باور د حزب ولایت په نوم د ایران ملاتړ لرونکي او له طالبانو یو نوې جلا شوی ډلې راپورته کیدل هم له حالاتو سره مرسته نه کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د مشرتابه پلاوی پرون د ایران پاړه یو پریکړه لیک خپور کړ. په دې کې له ایران نه غوښتل شوی چې دوه ساحو ته د دې نړیوالې ادارې د څارونکو د تګ اجازه ورکړي چې ښایي پخوا په کې اټومي فعالیتونه کېدل. دا له 2012 میلادي کال راهیسې د خپل ډول له مخې لومړی دا ډول پریکړه لیک ګڼل کېږي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مدیر هیئت پریکړه لیک له ایران غواړي چې له دې نړیوالې ادارې سره بشپړه همکاري وکړي او د دې ادارې درخواستونه له ځنډ پرته پر ځای کړي.
دغه ادارې د ایران د دوو ساحو د کتلو غوښتنه هم کړې چې معلومه سي آیا د 2000 میلادي کلونو په لومړیو کې هلته په پټه اټومي فعالیت سوی او که څنګه. ایران له څو میاشتو راهیسې دغو ساحو ته د لاسرسي مخه نیولې ده چې دې مسئلې په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ ولاړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې تازه پریکړه لیک په 25 موافقو رایو سره تصویب سو چې فرانسې، جرمني او بریتانیا وړاندې کړی وو او د امریکا متحده ایالاتونو یې ملاتړ کاوه. خو روسیې او چین د پریکړه لیک په مخالفت کې رایه ورکړه او وو هیوادونو آذربایجان، پاکستان، هندوستان، منګولیا، جنوبی افریقا، تایلند او نایجر سپینی یا ممتنی رایه وکارولې. په ویانا کې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران سفیر کاظم غریب آبادی وویل تهران دغه پریکړه لیک په کلکه ردوي او مناسب ځواب به یې ورکړي. ایرانی چارواکو ویلي دا ډول پریکړه لیک به د تهران او د ملګرو ملتونو د دې ادارې ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. بلخوا په ویانا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې سفیر میخایل یولیانوف په یوه ټویټ کې ویلي دا پریکړه لیک به مثمر نه وي، خو په عین حال کې ټینګار کړی چې اړتیا ده تهران او د اټومي انرژي نړیواله اداره په خپلو کې دا ستونزه له ځنډ پرته حل کړي. که څه هم داسې ګمان نه کېږي چې هغه دوی ساحې چې په اړه یې پوښتنې شته د ایران په اوسني اټومي پروګرام پورې مستقیم ارتباط ولري، خو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي غواړي وپوهیږي چې هغه فعالیتونه چې نږدې 2 لسیزې مخکې دلته سوي په مناسب ډول یې راپور ورکول سوی او هلته د ټولو کارول سویو اټومي موادو حساب کتاب ورکول سوی او که څنګه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د افغانستان د بدني تربیې ریاست وایي د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله د سپورتي نړۍ سره اړوند ټول لوبغاړي اړ شوي چې په کورونو کې پاتې شول همدې کبله لوبې زیانمن شوي. د دې ترڅنګ یو شمېر لوبغالو او روزنیزو مرکزونو ته اقتصادي زیان هم اوښتی. د همدې ستونزې له کبله یو شمېر د لوبو روزونکو اړ شوي چې د انټرنیټ له لارې لوبغاړي وروزي. ملالۍ بشیر پرې رپورټ لري.
د افغانستان د بدني تربیه ریاست وایي د کورونا وایرس لکبل لوبغاړي ارسوي چې پر کورو پاتاسي او خپل روزنی وزندوي. د دغه ریاست ویاند عارف پیمان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته په دې اړه داسې ویل
در مجموع تمام ورزشکاران و رشته های ورزشی
دی وای پټول کې ټول ورزش کوونکي چې په افغانستان کې سبد زیانمن سوي دي. دوی د کورونا وایرس لکبل پر کورو پاتې دي. په ځنګړې توګه والیبال، باسکټبال او فوټبال زیات زیان لیدلې دي. همدارس ورزشي ځایونه د سنوکر د روزنی مرکزونو او د لامبو حوضونو ته اقتصادي زیان اوښتې دي.
نگاهی که تمرینات ورزشکاران ما در این واژگاه ها کاملا متوقف شد.
عارف پیمان زیاتوی چې د کورونا وایرس تخپرې دو پر محل که څه هم د ټولنې ټول غړي له رواني فشار سره مخامخ سوي، خو د هغو کسانو د بدن دفاعي سیستم پیاوړی وي چې ورزش کوي. له همدې کبله دې وایرس د ورزشکارانو پر رواني حالت ډیر منفي اغیز نه دی کړی. د شوټو نړیوال اتل سیر بهادر زاده په سنگاپور کې د یو اف سی لوبغاړو ته د ویډیو لاري روزنه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې لوبې مخکښ بهادر زاده هله لري چې د کورونا وایرس تخپرېدو پر مهال افغانستان ته خدمت وکړي. په جګړه ځپلې افغانستان کې د لویېدو پر مهال افغان سکوهونکي سیر بهادر زاده د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې کوچنیوالی نه درلود. د کابل د یو اف سی ستوری سیر بهادر زاده په 15 کلنۍ کې نیدرلینډ ته کډه سوی و. دغه افغان کډوال هلته له مارټین ډی جونګ څخه د سکوهنې لوبه زده کړه. دی په شوټو کې نړیوال اتل سو. شوټو د غیږ ایستلو جاپانۍ بڼه ده. دا لوبه وروسته د ام ام ای برخه سوه. ساوت چاینا مورنینګ پوسټ خبرونې د بهادر زاده له قوله لیکلي چې وایي که څه هم زه له افغانستانه لرې یم، خلک یې زما زړه ته نږدې دي. زه د کورونا ویروس د وبا پر مهال له دوی سره څنګ پر څنګ ولاړ یم، لکه دوی چې زما د ټول مسلکي ژوند پر مهال له ما سره ولاړ ول. بهادر زاده پر نړیواله کچه د عظیم یاستر په نوم یادیږي. دی په 2011 کال کې د یو اف سی غړی سو او په لومړۍ لوبه کې پاولو تیانګ ته ماتې ورکړه او د کی او ګټونکی سو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
دوستانو سم پام وکړئ، یوار بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان لپاره د ناټو نوې ملکی استازي وایي ناټو تړون له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري ته ژمن دی. د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونتی کورپو پرون له ازادي رادیو سره وویل بین الافغاني مذاکرې به په نږدې راتلونکي کې وشي او هرغه فیصله چې په دغو مذاکرو کې وشي او د افغانستان د خلکو په ګټه یې ناټو به ملاتړ وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او دغه دفتر له نورو غړو سره د افغانستان د سولې په پروسې خبرې کړې. د سولې ولسی حرکت وایي غزنی ولایت لپاره د ولایتي کمیټې مشر په کورونا وایروس مړ شوی. د بشري حقوقو نړیوالو چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم په افغانستان کې وبخی. د بشري حقوقو او نړیوالو چارو په برخه کې د دولت وزیر وایي لا هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په شخړو کې د جنسي زور زیاتی کارولې وجدي ستونزه ده. سیما سمر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې پرون د جون 9 په شخړو کې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي له نړیوالو ورځ سره برابر و. او د ایران یو پوخانه قاضي د اداري فساد د تورون لقبله د تهران تر تعقیب لاندې و د رومانیا په پلازمینه بخارس کې مړ موندل شوی. خبرونه ملاحظه یې راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمک په ویب پاڼه کې هر وخت او هر کله ومومئ. وړاندې په خبرونه کې 2 پروګرامونه لرو، یو یې هم د کور کلی پروګرام دی او بل یې هم د ګوړی اچار پروګرام دی. خو تر هغې مخکې دیوان نړیواله مسله راخلو. د ملګر ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې مدیر هیئت پرون د ایران په اړه یو پریکړه لیک خبر کړ. په دغه سند کې له ایران نه غوښتنه شوې چې دوه ساحو ته د نړیواله ادارې د څارونکو د تګ اجازه ورکړي چې خایب خواب کې اټومي فعالیتونه کیدل. د اعلی 2019 کال راهیسې د خپل ډول لمخې لومړنۍ دا ډول پریکړه لیک ګڼل کیږي. صالح محمد صالح پرې د ازادي رادیو د خبري څانګې رپورټ تر اوري، ورپسې کورکلې او د ګوړې اچار په هیروي.
د افغانستان د دولت یو جګپوړي چارواکي وایي که په هیواد کې روانه جګړه شدیده سي، امکان لري ځینې هغه طالبانیان هم چې په وروستیو کې خوشی سوي بیرته وسلې ته لاس وغځوي. د بشری حقوقو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم داسې میکانیزم نشته چې د جګړې ډګر ته د خوشی کېدونکو طالبانو مخنیوي وکړي. سیما سمر پرون جمعه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل که طالبان واقعا سوله غواړي لومړی دی اوربند ومني.
اگر واقعا طالبا اعتقاد داشته باشند به صلح باید قبول بکنند آتش.
که طالبان واقعا صلح ته اعتقاد لري باید اوربند ومني او مذاکرو ته د تګ لپاره باید اسیران تبادله سي. خو له بده مرغه هغه څه چې کمه لیدل کیږي یو میکانیزم دی چې نظارت وکړي هغه طالبان چې خوشی کیږي بیرته د جګړې مورچلونو ته نه ځي. دا یو ستونزه ده چې موږ لا هم نه پوهیږو چې دوی د جګړې ډګرونو ته ځي او کنه. د افغانستان کې په جنگي وضعیت پورې هم ارتباط لري. کچیرې جګړې شدید سي طبیعي ده چې له خوشسو کسانو به هم استفاده وسی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې خوشسوي طالبان به د جګړې ډګرونو ته نه ستنیږي. په همدې حال کې ځینو غربي قدرتونو چې د افغان حکومت ملاتړ دي د سلګونو هغو طالبانیانو د خوشی کېدو مخالفت کړی چې په افغانستان کې په ځینو خونړیو حملو تورن دي. خو وسلولو طالبانو په وارور ټینګار کړی چې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره دي د دوی ټول 15,000 بندیان خوشی سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د لاسلیک شوي موافقې له مخې په پام کې و حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان هم د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي او د سولې بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي. خود بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله بین الافغاني مذاکرې تر اوسه پیل سوي نه دي او د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ لا هم روانه ده. د غرب یو ډیپلومات چې نومې نه دی اخیستل سوی رویټرز اژانس ته ویلي د خوشي کېدونکو طالبانو په لیست کې د دوی ځینې خطرناک جنګیالي هم شامل دي چې خوشي کېدل به یې له سرې کرښې پشاړول وي. حکومت چې تر اوسه یې د طالبانو شاوخوا 3,500 بندیان خوشي کړي وایي چې د پاتې نورو بندیانو پر خوشي کېدو کار روان دی. طالبانو هم د حکومت تر 500 زیات بندیان خوشي کړي دي خو طالبانو د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره د خپلو ټولو 15,000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان په یوه ایمیل کې رویټرز اژانس ته ویلي دغه وزارت دواړه لوري د بندیانو په تبادله کې د لوی پرمختګ له کبله هڅوي او له دواړو خواوو څخه د نورو بندیانو خوشي کېدل هم غواړي.
دوستانو د تیروتنې له کبله مو د صالح محمد صالح هغه رپورټ چې د ایران څخه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د غوښتنې په اړه مخکې خپور کړه وسمو هغه رپورټ واورېده چې پکې په نړیوالو چارو او همدارنګه د بشري حقونو په چارو کې د افغان دولت وزیره سیما سمر څرګندونې کړې وي او د افغانستان د سولې او همدارنګه د بندیانو د خلاصون او اوربند په مسایلو کې کېدلې وه. هیله ده چې په دې برخه کې به زموږ معذرت ومنئ. وړاندې 2019 پروګرامونه لرو په مخړې کور کلې ته.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو لیوی ونی ورستا بیا هم د کور کلی خبرونه تمو په سلامونه هر کله کوم نن په دې موضوع خبرې کوو چې ولی ځینی کسان د نورو خبرو ته په پټه وګنيسي نورو ته په پټه وګنیول څه پایلې لري او د مخنیوي په خاطر یې کومې حل لارې موجود دي. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه وګم جبار خیل یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور لا مریم توخی اترو. زین انسانان واړی لډیرو هغو کې سوزان خبر کړی چې په دوی پورې هیڅ اړه نه لري. دوی کله په دې خاطر هم دا کار کوي چې غواړي پوشي په دوی پسې څول کیږي. د همدې غوګنیونو په اساس بیا دوی له مقابل لوري سره خپل رویه تنظیموي. کله خو داسې هم کیږي چې دوی اوریدل شوی خبرې کور په کور ګرځوي او نور هم اترې خبروي. دغسې خلک کله د دروازو تر شا د نورو خبرې اوري او کله ماشومان ورلیږي چې دوی ته خبرې راوړي او کله هم نور تکتیکونه کاروي چې د نورو د ژوند له شخصي مسائلو څخه ځان خبر کړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی جان محمد داسې وایي:
ولا ما ته خدا تشویش پیدا کیږي چې څوک زما نوم واخلي په غایب کې او زه واورم نو بیا زه ورته غوږ نیسم تور چې دا زما څه وایي. ښه مې وایي که بد وایي که ښه ووایي خوشحالیږم او که خدای نخواسته بد دغه وکړي نو بیا به ورګرځم یا به ورسره جنجال کوم یا به څه وایم چې ما کې دا ګناه شته ده چې تا دا خبر وکړه لکه څنګه. غوږ نیول خو ډېر غټه عظیمه ګناه ده خو جو بیا هم شیطان نه پرېږدي مجبور چې ورته ودرېږو. خلکو که زه درته ووایم چې عادت دی بیخي عادت ورته ګرځېدلی دی ګینې دا خو موږ ته ټول پوهیږو چې دا ګناه ده باید چې غیبت د چا ونه کړو د چا په باره کې خبر ونه کړو. شیطان ناسره دی خو شیطان وایي ته ودرې چې دا څه وایي څه رقم دی زړه مې طاقت نه کوي بیا مجبوره سم بس ودرېږم چې دا څه وایي.
د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان بیا وایي چې د دوی په کلي کې هم داسې یوه مېرمنه وه چې د هر چا د کور له دروازې سره به یې غوږ سریک کړی و او خبرې به یې اورېدلې او بیا به یې کور په کور ګرځولې. نوموړی وایي:
زمنګ یو هم سیو هغه به چې کله د خلک به د زمې کې کوټو کې ناستو کنه نو دا به ګوشه راغله د دروازې خوله کې به ورته غوږ ونیو چې دا خبرې د چا په باره کې دي. نو مثال د خبر به زستا په ارتباط و نو دا به دستي تا ته به راوړله. نو دې غاړ غال مغال او جنجال به جوړ سه. دغه بدبخته دا وظیفه وه همداسې خلک یې په جنګ اچول او دا یو عادت و. په همدې موضوع کې زه یو بله خبره ته کوم چا دا د راکړې ورکړې خبره وه. دا لور مې ولا پلنکي ته ورکوم دا پلنکي ته ورکوم ولا دا خواږګر غله د تنور کوم هغه دی ورته لو چې ولین ورکې د کور کې مشوره کوله ولاد الک د سې بشو ادم د خم نه دا بازار کې به زې زګرجی پلار عمر ته خوشاله نه دی دی خو وګ نیول او کنه د دوه درې ورځې بعد د خبره ټیک په ټیک ما خلکو ته ورسله چې ورسله هغه ویل او زما خو زوی داسې بختور سره دی د سړی د تاسو ول د سې خبره کړې دا خو سبا نور خلکم تیر منی کی بل دې منی کی نو بده کې بس ځګه جنجال جوړ سو.
حمید الله د غوږ نیونو یو ستر علت دا بولی چې کله په کورنۍ کې مشرانو دا کار کړی وي له هغوی څخه په تاثیر د عادت کشرانو ته هم پاتې کیږي او همداسې دوام کوي.
دا ما په نظر په کس کې خپل کومه نیمګړتیا وي هغه بده خلک غوږ نیسي د مجلس ما باره کې نه ما باره کې خلک څه وایي د ما څوک څه غوږ نیسي هغه هغه کسان مې بدې سي کنه نو خپل چا څه لوړ کسان بدې سي خپل خو به کار نه کوي یا به یو به دغه یو به د شیطانت موضوع پکې کنه ځکه غوږ نیسي د چا باره کې غږیږي بیرته هغه کس څه ورسي کنه جنجال د دوه کسان مې جنجال چیز نه ځینې کسان داسې نه دي کنه څه ناپوه هم دي.
زه ګلشاد مان ډوډۍ پخوم په نن وای کی زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسو هم واورئ.
د کابل ولایت اوسیدونکو وحید الله وای په ټولنه کې داسې کسان ډیر دي چې د نورو خبرې په پټه اوري چې د وخت په تیریدو سره په دې کار کې هم بدلون راغلی. مثال خلک اوس د کمرو او موبایل په واسطه د نورو خبرې ثبتوي او بیا یې اوري.
بله د جامعه کې پیدا کیږي داس کسان ډیر پیدا کیږي چې غوږ نیسي حتی داس کسان پیدا کیږي چې یو اتاق کې مجلس دی پټه کمره یې خوي او یو غږ ریکارډ کړی وي دا امکانات زیات پیدا کیږي داس کسان دا صحیح عمل نه دی ځکه چې آینده کې د خلکو ترمنځ مشکلات ایجاد وي د خلکو رازونه افشا کوي ټولنې ته خدا مشکلات ایجاد وي چې د دوو خلکو مابین کې کینه را پیدا کوي جنگ را پیدا کوي دي باسي
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکو ملک خمار وای څوک چې د نورو خبرې په پټه اوري او نورو ته یې رسوي په ټولنه کې په خستر غورته نه قتل کیږي.
دا کار نه ده دا شیطانی راځي وای ولا یو بل هغه کې بیا زی بل ته وای دریم ته وای هغه ته خل شیطان وای دا سینې سات ورته کومه چې دا کار و نه کوي بیا شیطانی راځي دوه په جنگ اچول کیږي هغه کار نه ده نو لدی نه دا غیبت کوم راځي دا کار نه ده بای سی سو کې ونه هغه خلک سی غوګ نیولې او دوه په جنگ اچ دي کې دا جنگ راځي کنه ته هغه نه خبره به بل ته وړي غله غوګه ستیرس ولا نو دیوالم ګوش در هغه ګوش ته سي دیوالونه خو ولاړي او دا منافقت ده د خکار نه او بای سونس
د اسلام مبارک دین وای چې تجسس مکوي یعنی د خلکو په ژوند او شخصي مسایلو په سر ډیر مګرځي. دینی عالم مولوی نور الحق په دې اړه داسې غږی دلای دی
دا د اسلام نظر څخه ډیر بد کار دی دا ډیر تجسس دی د تنشته مؤاخذه د بل چا د پټو خبرې کوي او بیا یا په خلکو په شی او یا دغه څخه بده سوی استفاده کوي. دا کار صحیح کار دی. نبی علیه الصلاه والسلام وایي که چا تا ته غوږ نیولی یا په سترګو باندې نیولی وه ته ګرڅه سترګې به ړندې کړه پوه شوې تا چې غوږ نیولی غوږ ورکون کړه او که په سترګو درته کتل د یو چا وه کور ته درته وامه او نو بیا سترګې به ړندې کړه بعد یو ناروا عمل دی. دا روا عمل دی د اسلام د نقطې نظر څخه ناروا عمل دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کولی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ. درمنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخیل کلی او د ازادي رادیو د تمثيل څنګه همکارانو پکې برخه اخیستې ده.
ا
موری څنګه په خیر راغله پلار می څنګه کور کې خیرتی و
شکر دې زو استا چال دې شه جوړه ما شو باندې شو چې سره
شکر خیر وسې ټول خدي تا چال دا وعده ته لاړه وی
وو لاړه له وعده ته حالت یې ګل وکړه زو ته ولې نه راغله
زه خو رسمي ورځ کې وعده نیولا و کله کې د زو وظیفه کې و ما ماشومان مې و مکتب ته تلل
او داسې خدای رښتیا هم غوري څه ګیله وکړله ول دا ولې نه راغه ما هم ورته وویل ما په رسمي ورځ د وعده نیولی دی هغه بیچاره وظیفه لري څه وخت خلاصې درته
و که نه ښه څنګه وعده په خیر تېر شو
ښه و نو ښه وعده استاد ځای خالي و
څه شی کوې دلته چې ولاړی
عجیبه
کار کوي چې تاسې کې غیبت نه هغې ولې ورته وکړي
ته چپ سه یاري چې زه دا خبرې واورم
ګوره بده خبره ده دا ګناه لري پردې خبرې مه اوره غوږ منیسه چاته دې خوا راشه
څه پریادي دي خپله ورېندار مې ده
نو چې ورېندار دی دا خو ورننوځه کښېنه ورسره انسانیت ورسره وکړه ته که د ځانه ونه ډاره شي تا کې که د غیبت ځای نه وي ولې ورته درېږي
ودریګه زوایمه چې موږ د کور نه څه ورته وایي
او ته بیا دغه خبرې کوي نو چې زموږ په کور کې څه نه څه ورته وایي
دا نه پیژنې زه یې ښه پیژنم
که پیژنم یې که نه پیژنم یې ته مو علاقه چندان ښځه یې که تا کې نو ګناه نه وه ولې به د هغوی خبرو ته درېدي دی خوا راشه بده خبره ده وایم دی خوا راشه کنې وهم دی که د تا مور راشي او کوټه کې ورسره ناسته وي څوک ستا خبرو ته غوږ ونیسي خبر در باندې ولګیږي
زه یې په غصات وهم
خو بس غصه اوس به هغوی ته هم راکړم چې تا ووهي خیر
وروره وبخه رښتیا هم واقعا چې ښه کار مې ونه کړ
دغسې خورې ده بده خبره ده د دې په یواز چې د هغوی ته غوږ ونیسي لاړه شه کښېنه ورسره خبرې ورسره وکړه چې هغه ښځه هم پوه شي چې د دوی په منځ کې هېڅ نشته ستاسې په منځ کې هېڅ نشته ته ورته غوږ نیسي چې ورې دا څه وایي بده خبره ده خورې دا غوږ نیونې د سړي په زړه کې کرکه پیدا کوي فرت پیدا کوي همدغه وړې وړې خبرې دي چې غټه خبره ترې جوړه شي
صحیح ده وروره دا ته ورته ولاړ شه کوټې ته زه ځمه لږ چای ورته راوړم
آفرین خیر به سي
د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسې ته مو وړاندې کړل تر بیا ښې چارې
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړې اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگو آوریدون کو سلام خدای مو روخ او جوڑ لارا پام کوئی چې خوله او پوزی مو بندی ساتی مو غیبت پری کوئی او مو بهتان پری وای چې خدای مکړه د کورونا ویروس ورننه نوزی مو خو غیبت تا ماسک هم له خولې لرې کوو د خپرونې په پیل کې مو د فلم د یوې نوې جوړې شوې کمپنۍ له خاوند سره مرکه درته کړې ده وایې ورې چې د خپل هیواد له فلمي صنعت نه خبر شئ خبر شو چې د فلم جوړولو کمپنۍ مو جوړه کړې ده
او کمره مې اخیسته لایټ مې اخیسته سوره سامي شوی منظره هم لرم
نو په دې کمپنۍ کې به مو ډېر کسان په کار ګمارلې وي که څنګه
تر اوسه خو مې څوک نه دي نیولي وګورم چې څو تنو ته اړتیا پیدا کیږي
نو په یوه فلم جوړولو کې خو زیاتو کسانو ته اړتیا ده
هو خو غواړم د فلم ډېر کارونه زه په خپله وکم
مثلا کوم کارونه یې
مثلا د فلم کیسه زه لیکم ډایلوګونه زه لیکم ډایرکټ زه کوم ایډیټ زه کوم پروډوسر زه یم ډبل رولونه پکې زه اخلم نو په دې حساب پاتې کیږي د فلم بدماش لایټمن او د فلم جونې
دا خو نو ته په خپله د فلم کمپنۍ جوړېدو ته هېڅ حاجت نشته
هو تقریبا ډېر کارونه په خپله کوم
تا ویل چې د فلم نجونې یعنې تا په فلم کې به له یوې نه زیاتې نجونې وي
هو زه چې ډبل رولونه اخلم نو د ډبلو رولونو لپاره سون جنو ته اړتیا ده، ځکه زه داسې کیسه ورته لیکم چې د فلم هلکان دوه درې تنه وي او د هغوی ټولو رولونه زه وکم، او هر هلک باید یوه معشوقه هم ولري، او یا هم داسې کیسه لیکم چې یو هلک سون جنو سره اړیکې لري خو په پای کې افشا کیږي او تښتي.
نو داسې کیسې ولې لیکې؟
ځکه چې زه یو مجرد د فلم لیکوال یم او د مجرد سړي خیالونه ټول له معشوقو ډک وي.
له دې معلومیږي چې ټول فلمونه به دې عشقي وي، او کنه په نورو موضوعګانو به هم جوړیږي، مثلا تاریخي، ټولنیزو او ښوونیزو چارو.
لومړی کار خو له عشقي فلمونو شروع کوم، کله مې چې له عشق زړه تور شو نو بیا شاید کومیډي جوړ کړم.
نو څو تنه ته اړتیا لرې چې درسره یې ونیسي؟
څو تنه د فلم جنو ته اړتیا لرم. یوه کمزوري بدماش ته، یوه زرنج ته چې سامانونه مو راسره ولېږدوي، او څو تنو نورو ته چې په فرعي رولونو کې کار وکړي، لکه پلار، مور، کاکا، ماما او کمرمن.
ښه، له فلم جوړولو دې هدف څه شی دی؟
هدف مې مینه او عشق دی. زه به په خپل هنر سره ثابته کړم چې د مینې څومره زور دی او وطن خدمت ته اړتیا لري.
تر اوسه مو څه څه تیار کړي دي؟
تر اوسه مې له اتو نجونو سره انټرویو کړې ده، او نن شپه به که ژوند و کیسه ولیکم، او سبا شپې ته به ډیلوګونه.
نو ښکاري چې لنډ فلم دی.
کیسه به لنډه وي خو شاټونه اخیستل به ډیر وخت ونیسي، ځکه د نسا، سندرو او وړو جنګونو صحنې به یې ډیرې.
څومره وخت به واخلي؟
دغه فلم چې شاید 15 دقیقې وي ممکن په یو کال کې شول شي، ځکه غواړم عشقي صحنې ډیرې زیاتې تمرین کړم.
دنیا چې عصري شو نو د زوکړې کلیسې لمانځل هم راواد شول. اوس خو ځینې خلک هر څه هیروي، لیکن د خپلوانو د زوکړې ورځ نه هیروي چې وی لمانځي او هاپی برډی ټو یو پکې وایي، خو ځینې بیا د خپلو نه د نورو لمانځي لکه داسې. خبری؟
په څه شي؟
په دې چې نن ډېره مهمه ورځ ده.
مهمه ورځ ده؟
هو، ولې تا ته نه ده معلومه؟
نه، ووایه څه خبره ده؟
نن مې د زوکړې ورځ ده.
ها، یعنی چې په همدې ورځ پیدا شوې؟ یا
هو.
نو څو کلنه شوې؟
23 کلنه.
و کلن خو شمس دی. نو ته څنګه 23 کلنه شوې؟ یعنی چې راواده مې کړې 15 کلنه وي.
زه پرېږده یې اوس، څه حساب دې راخیستی؟ نن مې کلیزه نیسې که نه؟
ته لکه چې د مال مفلسۍ نه نه یې خبره. میاشت نیمه شوې خو زه یو افغانۍ هم نه لرم، پرون مې هم پیسې پور کړې.
زه خیر ده چې پیسې نه لرې، مې نیسه، خالي مبارکي خو راکه.
ښځې ته هم په دومره وړو وړو خبرو پسې ګرځې، مبارکي څه کوي؟
ولې په مبارکي دې هم پیسې مصرفېږي؟
ته نو اوس له خبرو خبرې جوړوې، پرېږده چې د دفتر راباندې ناوخته کېږي.
دلبره خبرې؟
نه، په څه شي؟
نن د پریسا کلیزه ده.
دروغ مه وایه.
دروغ به ولې وایم، ورشه پوښتنه ترې وکړه.
داسې ووایه چې 3000 افغانۍ لرې که نه؟
او لرم یې. ولې
ته یې راکړه چې د پریسا کلیزه ورته ونیسم او متعجبه یې کړم.
ډېر ښه، دغه دی واخله، خو بیا یې په تنخواه کې راکړې. نو
دا میاشت خو یې نشم درکولی، بیا به یې بله میاشت درکړم. نه ویل کېږي د بل چا کلیزه نه وي، خاپېری هم ویل چې کلیزه مې نږدې ده.
دا صحیح ده، بیا بله میاشت کې یې راکړه.
پریسا جانې، راواخله چاړه او کیک پرې کا.
له تاسو ټولو ډېره مننه کوم، خو له دلبر خان ډېره زیاته مننه په دې کوم چې متعجبه یې کوم، ځکه د ما هم خپله کلیزه نه وه په یاد. بیا هم مننه.
هیله کوم، هیله کوم، د تا لایقت نه لري، کیک پرې کا.
ښه، صحیح ده.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Parisa, happy birthday to you.
Parisa jaane pa ke kore pa mukh ho nahi ishtam. اوس پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسید.
به خبر اجانس خبر را کوي چې د ملي شورا اداري پلاوی د دغې شورا د غړو لپاره نوې څوکۍ اخلي. خبر زیاتوي د شورا ټول غیر حاضر غړي چې له ډېرې مودې راهیسې درک نه و معلوم، د شورا غونډو ته پر حاضرېدو برسېره آن د شپې تر ناوخته پاتې کېږي. په خبر کې راغلي دي د شورا ټول حاضر او غیر حاضر غړي په خورا هېوادنۍ مینه برخه اخلي او د یوې شېبې لپاره هم نه غیر حاضرېږي. دا چې شورا ته د نوې څوکۍ واخیستلو اړتیا څنګه پیدا شوې ده ښاغلی پیسه ګل راته وایي.
د دې لپاره څوکۍ اخلو چې له ډېرې مودې راهیسې غیر حاضر وکیلان د خپلې غیر حاضرۍ په موده کې دومره چاغ او شلم شوي دي چې په خپلو پخوانیو څوکیو کې نه ځایېږي، او مجبور یو چې د څوکیو تر څنګ یوه بله څوکۍ هم ورته کېدو چې پکې ځای شي.
دا چې دغه غیر حاضران ولې دومره چاغ او شلم شوي دي پیسه ګل علت داسې وښوده.
خواران ملامت نه دي، په کورونو کې ځای په ځای ناست دي او خوړلی ده، خوراک هم بیا د دوی خوراک، ځکه خو خواران دومره غټ شوي دي.
پیسه ګل زیاتوي چې دایمي غیر حاضر وکیلان په دې ورځو کې د دې لپاره دومره سخت حاضري ورکوي چې کابینې ته اهل وزیران وټاکي، خو آزاد مبصرین بیا دا خبره نه مني او وایي چې ټول غم د ډالرو دی. چې یو ځلې د وزیر ډالر جیب ته کړل بیا به څوک په دوربین کې هم ونه ویني. وخت چې بدل شي نو هر څه ورسره بدل شي، لکه اوس چې والیان له خپل نوم نه هم ډارېږي. پام وکړئ.
والی صاحب، وا والی صاحب، له کار مې در سره و.
دا څومره بې اخلاص سړی دی.
السلام علیکم والی صاحب، ستړی مشې.
وعلیکم سلام، خیر وې سي؟ نه پوهېږم چې ساده یې او که نه یې خبر.
په څه شي خدای دې خیر کړي والی صاحب؟
نه یې خبر چې دوه حکومتونه دي؟
اورېدلې مې دي خو لیدلې مې لا نه دي. نو ته ولې په غوسه شوی والی صاحب؟
چپ چپ یا والی ونه وایې، سم نوم مې واخله چې غلام سردار خان.
نه والی صاحب، خدای دې نه کوي چې دغومره بې احترامي به درته وکړم.
پام چې بیا ونه وایې والی صاحب، چې درته مې ویله.
ولې والی صاحب؟
اوس به یا دنی ولایم یا هغه، زه غلام سردار خان یم، پوه شوې که نه؟
پروانه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او زه سنا زرمتۍ. که خپرونه په انټرنیټ اورئ نو پته مو دا ده www.azadiradio.com.
تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچ پل چپا دا زما بند دا لو رسے تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچ پل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زما غوندې دا لو رزه تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا اې هاي ستا غوندې پناوړ ماش په چوپا ال چوپا دا زمونږ دا چپا اللہ چپا دا زمان.